درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې تمو ز اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د دوو کاندیدانو جو بایدن او ډانلډ ترامپ ترمنځ د مناظرې یوه مسأله له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو وه. تیره شپه د مناظرې پر مهال پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ د ولسمشر بایدن له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په تړاو په بې غوري او ناکامۍ تورن کړ. ترامپ وویل چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو شرمناکه شیبې وې. جمهور رئیس بایدن بیا دا تورونه بې ځایه وبلل او ویل چې په حقیقت کې ترامپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤول دی. په دې مناظره کې چې شاوخوا نیوي د دقیقې وه، دواړو کاندیدانو له سر تر پایه پر یو بل کلکې نیوکې وکړې او په پیل کې دوی روغبړ هم سره ونه کړ. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د دوحې په درېیمه غونډه کې د افغان ښځو او مدني ټولنې د غړیو پر ګډون ټینګار کړی دی. ښاغلی بینت په نیویارک ټایمز کې په خبره کړې مقاله کې چې نن خپره شوه لیکلي دي چې د افغان ښځو، نجونو او مدني ټولنې د غړیو اغیزمن ګډون د دوحې په غونډه کې پکار دی. د دوحې درېیمه غونډه د ملګرو ملتو په کوربتوب د یکشنبې په ورځ پیل شي چې د شاوخوا دیرشو هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي پکې برخه اخلي. طالبان هم په دې غونډه کې ګډون کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی پلاوی یونما مشي روز و اوتن بایو ویلي چې د افغان ښځو او مدني ټولنې استازي به د دوحې تر دوه ورځې غونډې وروسته د سه شنبې په ورځ د قطر په پلازمینه کې یو بل غونډه کې ګډون وکړي. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې شاید واکونه د افغانستان د خاوري دننه پوزي عملیات وکړي. خواجه آصف له امریکا شاخ اردو سره په مرکه کې چې نن خبره شو ویلي که په عزم استحکام عملیاتو کې ضرورت پیښ شو، د پولي پوری غاړې به په افغانستان کې هم د تحریک طالبان پاکستان ډلې پر ضد عملیات وشي. پاکستان د جون په 22مه د عزم استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکړ. تاکل شوی ری چې پاکستانی پوځیان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې دا عملیات پیل کړي. د پاکستان د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو، تحریک انصاف، عوامینشتل ګوند او جمعیت علماي اسلام د عزم استحکام له عملیاتو سره مخالفت کړی دی. په کابل کې واکمنو طالبانو تر اوسه پوری د خواجه آصف د خبرو په خبرګون کې څه نه دی ویلي. پاکستانی جنگی الوتکو د مارچ په میاش کې په خوست او پکتیکا کې بمباری وکړي چې هغه وخت طالبانو د حمله وغندلې او ویل چې شپږتنه ملکیان په پکتیکا او دوه تنه په خوست کې د دغو بریدونو له امله وژل شوي دي. اسرائیلی چارواکي وایي چې اتش پته کسانو ته اجازه ورکړه چې له غزې ترنګ مصر ته ولاړ شي. په دوی کې نولس ناروغان او ټپي ماشومان او نور له هغوی سره مل کسان دي. دا له نږدې دوه میاشتو راهیسې لومړۍ ډله ده چې پرون د درملنې لپاره له غزې بهر ته ولاړه. د مې په لومړیو کې اسرائیلي ځواکونو له غزې څخه د وتلو دغه یوازینۍ پاتلار هم ونیوله. له نږدې نه میاشتو راهیسې د غزې جګړې روغتیايي سکتور ویجاړ کړی او اکثره روغتونونه په ترنګ کې تړل شوی دی. ټاکل شوی دی چې سبا د کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام پایلوبه د جنوبی افریقا او هند ترمنځ وشي. په نیمه پایلوبه کې جنوبی افریقا د افغانستان لوبډلې او هند د انګلستان لوبډلې ته ماته ورکړه. دا لوبې د شلو لوبډلو ترمنځ د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د متحده ایالاتونو او ویست انډیز په کوربه تو پیل شوې چې پایلوبه به سبا په ویست انډیز کې وي.
زموږ راخله ازادي رادیو اوري.
د روان خبرونه په دوام کې به واوري. ملګرو ملتو یو بار بیا وویل چې د دوحې کانفرنس بین الافغاني خبري نه دي. د امریکا د ولسمشر کاندیدانو په خپل مناظره کې د افغانستان په تړاو یو بل ملامت کړل. په کندهار کې د شاتو تولید ډیر شوی خو بازار سوړ دی.
چې دې ډېر شکار دی خو نن سبا زموږ کار چې دی ډېر ټکنای دی. دغه د خانه چې موږ بازار نه لرو په افغانستان کې.
د تخار یو شمېر کروندګر وایي د سبزیجاتو د حاصل د کمیدو له کبله په مشکلاتو کې دي.
دغه بادرنګ مثال یو جرب یو لک روپۍ کوله و سکه له تخمونه بدل دي چې راځي سل زره نه کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د شری ناروغي زیاته شوه.
سترې دانې په شته و ډېرې شدیدې تبینه ولې او ما یو چا چې واکسین نو کړی په شو غړیر پازاب
او نن په ایران کې د ولسمشري انتخابات روان دي په دې اړه هم حال درکو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګری ملتونه وای د دوحې دریم ناسته د بین الافغانی دیالوګ غونډنه ده د دې سازمان د سرمنشي وایند سټیفن دوجاریک پرون پنځشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل دا ناسته په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره نه جوړیږي په دې خونه کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې خو د شزو د حقونو فعالانو او د مدني ټولنې له استادو نه پکې د ګډون حق اخیستل شوی دی د دې موضوع تفصیل اکرام الله اکرام راندې کوي
پداسې حال کې چې د دوه دریمې ناستې ته یوازې دوه زیپاتې دي ملګری ملتونه وایي دا ناسته په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د رسمیت پیژندلو او د دوی حکومت ته د مشروعیت ورکولو لپاره نه جوړیږي د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک پرون د جون په 20مه په یو خبری کانفرنس کې یو خبريال د دې پښتنې په جواب کې چې د نوبل د سولې جایزې ګټونکو ملالی یوسفزی د دوه په ناسته کې د افغان مرمنو د استادو په نه ګډون خپل ژوره مایوسي څرګند کړي ډاډ ورکړ چې د افغان خزو او بشري حقوقو لفعالانو سره به لید کاته وشي نو موري ویل
not a meeting about moving forward with
د غوند په افغانستان کې د حاکمو چارواکو د رسمیت پیژندلو او د دوی حاکمیت ته د مشروعیت ورکولو لپاره نه ده لکه څنګه چې روزمره د کارلو او نورو په ډیر سرګندول وضاحت ورکړي د خزو د بشري حقوقو ډلې د افغانستان لپاره د ټولو هیوادونو د استادو سره به لید کاته وکړي دا بین الافغانی خبرې اترې نه دي
د سولې د نوبل جایزې ګټونکو ملالی یوسفزی پرون په خپل اکسپانه په یو بیان کې د دوه پدریم غونډه کې د افغان مرمنو په نه ګډون سخت انتقاد کړو او لملګرو ملتونو غوښتي و چې په دې اړه خپل تګلارې بدل کړي دا په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو د جون په 15مه په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوه لغونډې یو ورځ وروسته بعد دغه سازمان مرستیاله او دغه شان په افغانستان کې د یونامه مشربه د مدني ټولنې لاستازو او د خزو د حقونو لفعالانو سره په یو جلا ناسته کې خبري وکړي خو له دې وړاندې د روان جون میاشتې په 20مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ یونامه مشري روزا وطنبایوا په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د دوه په دریمه غونډه کې به د بشري حقونو او د خزو د حقونو په اړوند مسلو خبري ونی شي د بیلا بیلو لور یو خبرګونونه را پارهولی تازه د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخي مسولي هیدربار ویلي ملګری ملتونه طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون لپاره سوال زاري کوي خو افغان مرمنې لپاره غورځوي اغلی بار ازادي رادیو ته ویل چې د دوه په درې مناسه کې د افغان مرمنو نه ګډون د دې پټکو شرمون کی او لزیان ډکا پریکړه ده
د یو ان ډیسیژن ټو هولد د دوها 3 میټینګ
د ملګرو ملتونو د پریکړه چې د دوه درې مګونډه دراتونکو نه په پیل کې د خزو بشري حقوقو له موضوع پرته تر سره کیږي او افغان مرمنو ته د ګډون کوونکو ګبلنه نه دا ورکړې شرمون کې او ډېر لزیان ډک پریکړه ده چې د افغانستان لپاره او دغه راست نړیواله کچه به خورا ناوړه پایلې ولري په افغانستان کې به دا پریکړه پر ملګرو ملتونو د افغانانو او د افغان مدني ټولنو باور له منځه یوسي
د افغانز ان افغان سیول سوسايټي هاف ان دی یونایټډ نېشنز
لدی وړاندې د بشري حقوقو غنو نورو نړیوالو سازمانونو او د افغان مرمنو د حقوقو فعالانو هم د ملګرو ملتونو په دې پریکړه توند خبرګونونه خودلی تازه د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو یوه ډلې ملګرو ملتونو ته درې ورځې وخت ورکړی چې د دوه په درې مناسبه کې د افغان خزو د ګډون په اړه اندېښنو ته ځواب ووایي د خزو اصول او امنیت کاری ډله وایي د افغان خزو انجونو حقونه د مذاکره وړ نه دي د خزو اصول او امنیت غیر دولتي کاری ډله لا تلس نړیوالو سازمانونو څخه جوړه ده او په ملګرو ملتونو او نړۍ کې فعالیت کوي ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوه دریمه ناسته د رواني جون میاشتې په دیرشمه جوړ شي دا د ملګرو ملتونو په قربتوب په قطر کې د افغانستان په اړه دریمه خود طالبانو په ګډون لومړی ناسته ده چې د 15 شیوادونو استاذي به هم پکې ګډون ولري په مخکنی یو دوه غونډو کې طالبانو ګډون نه وکړي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څه په 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د افغانستان مسایلو ته راګرځو خو یو ځل گاونډي ایران ته زو هلتنن د ولسمشي انتخابات روان دي دا انتخابات وروسته لدی کیږي چې د قهیوات مخکینی ولسمشر ابراهیم رئیسی په یو هوایي پیښه کې مړ شو
د دې موضوع په اړه د ایران د چارو له نظر خاوند ډاکټر احساس ستانگزی سره خبرې کوو چې هم دا شیبه د ټلیفون لارې را سره د ستانگزی سپ تاسو ته هرکلی وایم. په داسې حال کې چې په ځینو خبرونو کې ویل شوي دي چې ځینو کسانو ځینو مطرح څیرو ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې ګډون نه کوي، تر اوسه پورې ستاسو معلومات څه دي چې د خلکو ګډون څومره دی؟
سلامونه. یو خو د ایران د رسمي تلویزیونی کانالونه یا رسنۍ د ځینې تصویرونه خپروي، په دې باندې باور کول لږ سخت وي، او هغه پیشبینیان چې دوی خپل رسمي ادارو کړي دي، د ساپیا په نوم مثلا د یو اداره ده یا نور ادارې دي، چې ویلي چې ممکن شپږ څلوېښت په سلو کې خلک ګډون وکړي، نو تقریبا 8 میلیونه کسان د شرایطو پوره کسان چې باید رایه ورکړي تر دې زیات. نو مسله دا ده چې د مهسا امینی له وژلو وروسته چې اعتراضات شول، او د ایران د رئیسی د غلطو سیاستونو له امله پیدا ان کې په داخل کې ځینې ستونزې پیدا شوې، اقتصادي مسائل ډېر زیات دي، او دغه راز مخالفین لکه ستاسو ویل ډېر کسان نه غواړي چې ګډون وکړي. دا احتمال ډېر زیات دی چې مشارکت ډېر ټیټ وي. که تاسو د رهبر یا د نورو چارواکو ویناو ته وګورئ، دوی ټول تمرکز په دې ده چې خلک راوبولي. ښایي دغه د اصلاح طلبانو یو کس هم دوی تایید کړی دی چې پخوا د صلاحیت رایت
سره. زما سوال هم همدلته ستانگزی صاحب، چې دا ځل د اصلاح غوښتونکو یو نسبتا مطرح کاندید شته په انتخاباتو کې، فکر نه کوئ چې د هغه موجودیت به سبب شي چې رای ورکوونکي وهڅي شي او د رایو صندوقونو ته لاړ شي؟
اصلا په ایران کې که سړی د انتخاباتو په درشل کې د ایران د مشر خبرې واوري، هغه ځینې کودونه په خپلو خبرو کې مطرح کوي چې په حقیقت کې کاندیدانو ته اشاره ورکوي. زه فکر کوم چې دوی دغه پزشکیان چې د اصلاح طلبانو یو کاندید د رامخ کړی دی، خاص د دې لپاره رامخ کړی چې مشارکت زیات کړي. خود دوی رسمی د سپا سایتونه چې دی یا نور، دوی پرله پسې دا راپورونه ورکوي چې قالیباف او جلیلی چې د سرزورو ډلې لخوا د سرزورو کې بیا دوه ډلې د سیاو د قالیباف اقتدا عملګرا دوی ورته وایي په سرزورو کې، او جلیلی چې ډیر رهبر ته نږدې کس ده. یعنی دوغو دواړو ترمنځ دوی وایي چې جلیلی ډیر مخکې ده او قالیباف مخکې ده، بیا ورپسې پزشکیان ده. خو که د مهسا امینی اعتراضونو لړۍ ته ولغه ورسته چې کوم کسانو بایکاټ اعلان کړی ده، که هغه ته پام وکړو نو احتمال داسته چې بیا هم جلیلیان کم رای واخلي، نو بخیر پزشکیان کم رای واخلي، جلیلیان یا قالیباف مخکسي. خو دا احتمال ډیر زیات دی، په دغه درې مطرح کاندیدان چې کوم دي، دا احتمال هم ډیر زیات دی چې انتخابات دوم پړاو ته لاړ شي، ځکه دا رای خصوصا د اصولګرایان رای تقسیمي کې اوس که تاسو پام کړی وي دوی دواړو ترمنځ
سره لدی چې دوه کس تیرم شول صرافی وګ. یو بل پښتنه چې د وخت کموالی په خاطر هغه دا چې د ایران د انتخاباتو تاثیر په افغانستان له طالبانو سره پر اړیکو په ایران کې په میشتو مهاجرو باندې بيڅوي، تر اوسه پرې داسې معلومی شي چې د ایران هغه څه چې تاسو اصولګرایان وایس یا محافظه کاران بولی هغه له طالبانو سره نږدې ښکاریږي، نو که چیرته د اصلاح غوښتونکو کاندید بریالی شي له طالبانو سره په اړیکو به څه تاثیر وي او کنه وي؟
فکر کوم چې ډیر زیات تاثیر وي، که البته که دوی کامیاب هم سي، ځکه که تاسو پام کړی وي په ایران کې مهم وزارتونه لکه د اطلاعات وزارت، د استخباراتو یعنی د خارجه وزارت او دفاع وزارت د رهبر په مشورې انتخابي کې وزیران کنه، نو زیات تغییر په خارجي پالیسۍ کې ممکن را نسی. خو بیا هم اصولګرایان خصوصا پزشکان ډیر په ډاګه ویلي چې له غرب سره به نږدې کېدو خبرې مطرح کړي، چې د رهبر له سخت غبرګون سره هم مخامخ شو دا خبره، او د رئیسي کوم سیاست چې هغه رهبر ته نږدې او چې هغه د شرق ته نږدې کېدو، نو له همدې امله سیو چین سره نږدې سو او طالبانو سره مړی کې زیاتې کړې، طالبانو سره مور نږدې سول، نو فکر نه کوم چې لوی تغییر به راسي. خو که پزشکان راسي احتمال داسته چې یو څه حادثه وکړي، کله خاتمه په وخت کې دوی ځینې حادثه وکړي، خو اصلي قدرت چې سپا او رهبر سره د فکر نه کوم چې ډیر معنا ور دوی وکړي سپا خارجي سیاست کې، که پزشکان حتی کامیاب هم سي، نو
د ډیر لوی تغییر امکان نشته. خو بیا موږ ګورو ډیر زیاته مننه ډاکټر احساس ستانگزی و چې د ایران د نننیو انتخاباتو په اړه له ازادي رادیو سره خبري کولې. ازادي رادیو
د امریکا په خوانی ولسمشر ډانل ترامپ وایي د بایدن په خاطر په ټوله دنیا اور بل دی، خو بایدن وایي دا ترامپ و چې په خپل دوره کې څو نه کړل. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د دوو کاندیدانو مناظره تیره شپه وه. د دوی په مناظره کې هزارو ګډون نه درلود، خو د اټکل نه مخې لسګونه میلیونه امریکایان او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلکو دا مناظره تعقیب کړه. د دې مناظرې ځینې جزئیات صفی الله ستانکزی تر اوري.
د دې مناظرې تر ټولو تود بحث د بهرني سیاست په برخه کې وشو، چیرته چې پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له افغانستانه د امریکا تر راوتلو وروسته د اوکراین د جګړې او د اسرائیل او حماس د نښتو په برخه کې پړوباله. پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ، ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکا د وتلو په برخه کې چې د امریکا د تاریخ تر ټولو شرمناک شی به وبللې، په بیغوري او ناکامۍ تورن کړ. هغه زیاته کړه، هیڅ جنرال زموږ د تاریخ د تر ټولو شرمناک شی به افغانستان په خاطر منفق نشول، چیرته چې موږ میلیارډونه ډالر مهمات پریښودل، موږ دیارلس ښایسته عسکر له لاسه ورکړل، اته دېرش عسکر متریتم شول، خلق مو هم پریخودل، امریکایی ادبا مو شاته پریخودل. ښاغلی ترامپ هم دارنګ زیاته کړه چې د افغانستان څخه تر راوتلو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا ټول مسایل څارل او د دې جرأت پیدا کړ چې په اوکراین یرغل وکړي او اخوا پر اسرائیل هم حماس برید وکړ. هغه به هیڅکله اوکراین باندې یرغل نه وای کړی، همدارنګه حماس به هم میلیونه کاله کې پر اسرائیل برید نه وای کړی، ځکه پوهیږي چې ایران د ما په وخت کې مات و، پیسې یې نه درلودې، هیڅوک مې نه پرېښودل چې تجارت ورسره وکړي، د حماس یا هیڅ بل شي لپاره پیسې نه درلودې، د ترهګرۍ لپاره پیسې نه وې ورسره، ځکه زما په اداره کې هیڅ ترهګري نه وه، خو د ده تر ادارې لاندې ټوله دنیا باندې اور بل. ولسمشر جو بایدن بیا د ترامپ دغه تورونه بې ځایه وبلل او ویل چې په حقیقت کې ترامپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤول دی، ځکه د خبره په خپل وخت کې د ګڼو مسایلو په اړه څه ونه کړل. بایدن زیاته کړه، په ټول ژوند کې مې دومره بې معنی خبرې نه دي اوریدلې، ایران په امریکایي سرتیرو برید وکړ، ځینو دغه عسکرو عصبي جراحتونه پیدا کړل، خو دې په اړه څه ونه کړل، چې کله دی ولسمشر او ویل چې یوازې په سر درد دي. دویم دا چې موږ له افغانستان څخه باندې یو لک کسان امریکایان او نور خلک راوستل د تخلید هوایي ماموریت پر مهال. دریم څه چې ترامپ اوکراین کې وکړل، هغه ته ویل چې هر څه کوي کوي، او دا دقیقا هغه څه دي چې ترامپ وکړل. په دې مناظره کې چې شاوخوا نوي دقیقې وه، دواړو کاندیدانو له سر تر پایه په یو بل کلکې نیوکې وکړې او په پیل کې په لاس یا خبرو سره روغبړ هم ونه کړ. د امریکا کورني مسایل د مناظرې په اول کې شامل وو. د 2023 کال په جنوري کې پر کانګرس د کاوړي مظاهره چانو یرغل، د امریکا اقتصاد، د کارونو یادندو پیدا کول، ټولنیز او صحي خدمات، هغه مسایل وو چې بحث پرې وشو او دواړو کاندیدانو د هرې یوې برخې لپاره یو بل په ناکامیو او بې مسؤلیتیو تورن کړل. ولسمشر بایدن ترامپ او ادارې تورن کړل چې په دې ټولو برخو کې دوی ته ګڼې خرابې ور په میراث پرېښودي او دوی مجبور شول چې هر څه له سره سم کړي. پخوانی ولسمشر ترامپ بیا وویل بایدن په خپلو ټولو ژمنو کې د دې خبره پاتې راغلی او عملاً یې د دې خبره د امریکا حیثیت په نړیواله کچه زیانمن کړ. جو بایدن یو اتیا کلن او ډونالد ترامپ نه اویا کلن دی او دوی دواړه د امریکا په تاریخ کې د ولسمشرۍ ټاکنو تر ټولو د پاخه عمر کاندیدان دي. د امریکا د 2024 کال ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر په 15 ترسره کیږي. د راپورونو په اساس د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د خوښي وړ تلویزیوني شبکې فاکس نیوز لخوا هم د یوې مناظرې د جوړولو په اړه ګنګوسې شته چې لا کره شوې نه دي، خو تر ټاکنو مخکې دویمه مناظره د ای بی سي تلویزیون له لوري په سپتمبر کې تایید شوې او دایریږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د روغتیا نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د شری ناروغي د زیاتېدو په اړه اندیښنه څرګنده کړه. د دبليو ایچ او په وینا د 2023 کال د 15مې اونۍ په لړ کې تر دې دمه په ټولیز ډول د 1415 مشکوکو پیښو او په دې کې د 4 تنو د مړینې راپور ورکړی شوی دی. د موضوع جزئیات واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او یو ځل بیا په افغانستان کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان زیاتوي کڅ هم تیرې درې اونۍ له دغه هیواد د لوی اختر د رخصتۍ لامل کوم راپور نه دی ورکړل شوی، خو په ټکو یې د 2023 کال له پیل راهیسې تر اوسه پر شری ناروغي د اخته کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په 2023 کال کې د 2023 کال په پرتله پر دې ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د 2022 او 2023 کلونو د اوسط په پرتله ډیر لوړ دی. د ډبلیو ایچ او په وینا د 2020 کال په 15 اونۍ کې په افغانستان کې د شری 1,451 شکمنې پیښې ثبت شوې چې د تیرې اونۍ په پرتله 6.3% کمښت ښیي. یاد سازمان ویلي چې په دې موده کې د افغانستان په 4 ولایتونو بغلان، هلمند، هرات او جوزجان کې د دې ناروغۍ له امله 4 تنه مړه شوي چې ټول له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي او درې یې نجونې دي. د دې راپور پر بنسټ تر ټولو ډېرې شکمنې پیښې په خوست، بلخ، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې په مخکنی راپور کې چې د روان لمریز کال د غویی په میاشت کې خپور شوی و ویلی و چې بلخ، سمنګان، خوست او فرا ولایتونو کې په ترتیب سره د دغې ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د شری ناروغۍ تر ټولو ډېرې شکمنې پیښې په خوست کې ثبت شوې چې په هرو 10,000 کسانو کې 13.5%، په بلخ کې 21.6%، سمنګان کې 13.3% او جوزجان کې 14.2% شکمنې پیښې ثبت شوې. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان چې خپله او یا هم ماشومان یې پر دې ناروغۍ اخته دي وایي شدیده تبه او ځان درد لري. د کابل د قصبې سیمې اوسیدونکي چې د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل چې لور یې په سرخکان اخته ده او اوس هم د درملنې لاندې ده.
زما لور دوه ورځې وړاندې شری ایستلی و، اوس هم تر درملنې لاندې ده. الیم یې دي، سخته تبه یې وه، خارښت یې درلود، سرې دانې پرې ختلې وې، اشتها یې نه درلوده.
دیگه تمام وجودش چی برامده بود، سرخکان برامده بود.
دغشان د ننګرهار د شینوارو د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي عباد الله ازادي راډیو ته وویل چې دا ناروغي نسبت هغوی ته چې واکسین یې نه وکړی پر د اسانه تیره شوې.
چې ما باندې شری راختلی او سرې سرې دانې وې، په درې ورځې ډېرې شدیدې تبې نیولی وم، بس بیا مې دارو مارو کړو انشاءالله چې اوس ښه یم پوه شوې. او چا چې واکسین نه وکړي پوه شوې، هغه ډېر په عذاب و.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر هم وایي شری ډیره شدیده خپرېدونکې ناروغي ده او اخته کس باید د ځان او نورو د ساتلو لپاره د ښه کېدو تر وخته بیل وي. د دوی له ډلې ډاکټر لطیف زهیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
څنګه ناروغي د ټوخي، د پرنجي او یا د تنفس په واسطه انتقالیږي، نو ځکه وقعات زیاتي او اکثره په داسې ټولنه، اجتماعي ټولنه کې لکه زموږ د وطن چې اکثره په یو کوټه کې اوسیږي یا یو کور کې اوسیږي او تجدید نه لري، ځان ته خونې نه لري، نو سرایت زیاتی او اکثره د ټوخي او تنفس د لارې نه دا انتقالیږي. که چېرته یو کور کې څوک مشکوک شي یا ساحه کې چې دغسې ماشوم دی، هغه باید تجدید کړي، بله کوټه ورته ونیسي، نور ماشومان دې تنه وساتي، همدغه قیدي تدابیر دې مایات دې زیات ورکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د 2024 کال له پیل راهیسې په ټولیز ډول د شری 3.34 شکمنې پیښې ثبت شوې او 143 تنه یې له امله مړه شوې دي. د یادونې ده چې سږ کال د پرله پسې سیلابونو او کډوالو د بیرته ستنېدو له امله هم افغانستان کې د ساري ناروغیو خپرېدل ډېر شوي دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
په کندهار کې د تیر کال په پرتله د شاتو په تولید کې د زیاتوالی راغلی، خو د مچیو فارم لرونکي د خپلو محصولاتو د خرڅلاو لپاره د بازار له نشټوالي شکایت کوي. فارم لرونکي وایي چې جعلي شاتو د اصلي شاتو د خرڅلاو مخه ډب کړې ده.
رفیع الله د شاتو سلګونه صندوقونه دلته د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې شي ترڅو د طبي اصلو په تولید سره د خپلې کورنۍ اقتصادي ملاتړ وکړي. رفیع الله وایي د مچیو پاللې خوشیږي، خو د خالصو شاتو د خرڅلاو لپاره د مارکیټ نشټوالی ناهیلي کړي او پر وړاندې لویه ننګونه ده.
زما د مچیو فارم تقریبا 2500 پیټۍ دی، د دې نه مې ډېرې خرچې کړې دي. څو ځله مې 50 پیټۍ، 60 پیټۍ او یا پیټۍ دغه خرچې کړې دي، خلکو راچرانی ولې دي. نو دا مچمچۍ چې دی ډېر شکار دی، شکار کوي، شغل لري، خو نن سبا زموږ کار چې دی ډېر ټکنی دی. دغه د خانه چې موږ بازار نه لرو په افغانستان کې، موږ چې اصل وباسو ډېر اصل اعتبار موږ بازار نشته دی.
د عبدالرحیم شیرزی په نوم یو بل فارم لرونکي هم د شاتو د خرڅلاو لپاره د بازار پر نشټوالی نیوکه کوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی محصولاتو ته په هیواد کې دننه او بهر بازار موندنه وکړي.
دا مشکلات اوس مخ خپل چې ډیر مصرفونه کرایې دي، مثلا د اوتاک مصرف دی او د خپل ډیر مصرفونه غوړي د مچي چي دي، بس موږ غوړو چې موږ ته مارکیټ جوړ سي. په افغانستان کې تر اوسه پورې د اصل مارکیټ نشته دی، دغه نور هغه چي دي با تقلبي ډول باندې اصل جوړي شي، دا د موږ بازار سخره خراب کړی دی، باید دغه مخنیوي وسی.
بلخوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرین ریاست د مالداري امیر مولوی محمد حمید وای جیلی شات د روغتیا لپاره ځانمن دي او دوی هڅه کوي چې په بازار کې د جیلی شاتو د پلور مخونی سي.
د کنټرول باندې کې موږ په شهر کې وس په پیل نه په پلان رو چې کنټرول شروع کو، د هغه تقریبا اصول مخونی سو کم شي خلګي غتی بازار کې د بری اساسلی از اصول پرامه غتی خوازن لږی هغه ریښتیا توان لري او توان لري چې ستونی مزي جوړي د مشکلات جوړي، نو هغه پلان دین سره چې کنټرول لپاره پرګرام جوړ کو په شهر کنټرول وکړو.
د کندهار د کرین ریاست تشمیرو لمخي په 1401 هجری شمسی کال 3500 کیلوګرام شات تولید سوي وو، خو په 1402 کال کې د مچوي د دوه اویا فارمونو څخه 5000 کیلوګرام شات تولید سوي دي چې د تیرو کلونو په پرتله په کې زیاتوالی راغلی.
د تخار ولایت د بنګي ولسوالۍ یو شمیر کروندګر شکایت کوي چې د سبزیجاتو سژنی حاصل د دوی کړي لګښتونه هم نه پوره کوي. دوی د حاصلاتو د کمښت علت بې کیفیت تخمونه بولي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د تخار د بنګي ولسوالۍ یو شمیر کروندګر وایي چې ساش کالې د سبزیجاتو په حاصلاتو کې کمواله راغلی دی. دوی دا کوي چې لامل د یو شمیر سوداګرو لخوا د سبزیجاتو د بې کیفیت تخمونو واردول دي. د نوموړي ولسوالۍ د منګلو کلي یو وسیدونکي محمد ګل آزادۍ راډیو ته وویل چې تیر کال له یو جرو ځمکې د 8000 افغانیو په ارزښت بادرنګ پلورلې وو، خو ساش کال د بادرنګو له حاصلاتو 40000 افغانۍ ترلاسه کړې دي.
همي شرکتای کی تخمه وارد میکنه کمپانیا تخمه تقلب شده
یوس میر سوداګری د شرکتونو تقلبي او بي کیفیت کرنیس تخمونه له گاونډو هیوادونو وارد کړی چې لامل یې سکه ازموند سبزیجاتو په حاصلاتو کې کمواله راغله ده. د کرنې وزارت باید هیواد ته د بي کیفیت کرنیس تخمونو د واردولو مخه ونیسي.
د دې ولسوالۍ د چینه کلی یو کروندګر عبدالخالق وای تیر کال له یو جرو ځمکه کابو 8 ټونه د بادرنګ او رومي بادجانو حاصل ترلاسه کړی وو، خو ساش کال ورڅخه 3 ټونه حاصل راټول کړی دی.
زه دغه بادرنګ مثال یو جرب یو لک روپی کوله، و ساکل تخمونه بدل دی چې راځي شل زره نه کوي، انده دی قند ضربه ده. مثال وندوانی دی خټکی دی یو بل ځای لاړ شي پیسې وکي او دی قند لګ مخکې لاړ شي.
د دغه ولسوالۍ د لوګورو دی کلی یو وسدونکې نوردین هم لورته سنز شکایت کوي.
دغه تخم دې کم شای دوی ورکی هغه بل شای پکې راوځي، مخبل ډیر پریشان وي پکې وروره. رومیان راغلي دا اوس پاکټ کې وعده دې ګرده رومي دي چې کای مغز تک سپینده لکه صابون الته چې خرڅي وعده وای سر رومیان دي او دې تخم دلګه سپین صابون غوندي مرچک چې وګوره په قر لګه شافته لزی خوري خلاص.
دوی لاړون چارواکو غوښتنه کوي چې په بازارونو کې هغه دکانونه کنټرول کړي چې د کرنیزو تخمونو او د درملو د پیرو پلور کاروبار کوي، تر څو د بې کیفیت زراعتي تخمونو او درملو لو واردولو ډډه وکړي. د بنګي ولسوالۍ د چینه کلی او بل وسیدونکي محمد عارف راته وویل
دغه تخمونه چې کومه دی رومي دی کدي بادرنګ دی او کدي خټکوي دی، لکه کومه چې پروس کال او بل کال دا کښتونه اصلونه کېدل دغه سکه هیڅ هم نسته. مثلا منځونه خراب دی په دې تخمو کې تقلب کارونه سوي دي.
تخار ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې او بلګونې او مالداري د ریاست د کرنیزو باغونو د ترویج مدیر عبدالعلی رادمرد هم د کروندګرو ستونزې مني. نوموړي آزادۍ راډیو ته وویل
وعده مو برای د وکیل محترم است که مو کوشش میکنیم تمام
مو خپل کروندګرو ته ډاډ ورکړو چې د کرنې ریاست په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. له هغه دکاندارانو سره به جدي چلند کیږي چې له بهر څخه هیواد ته غیر معیاري او تقلبي کرنیز تخمونه او درمل واردوي.
د بنګي ولسوالۍ د 25 کیلومتره واټن په درلودو سره د تخار ولایت مرکز د تالقان ښار لودیز لوري ته موقعیت لري. د دې ولسوالۍ 80% وسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او له همدې چارې د خپلو کورنیو لګښتونه او اړتیاوې پوره کوي.